سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی امرسته هر کله کوم په دې هله چې روغ او سیدا یو سات خبري خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او رچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پایتنه رسی کې سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشو هغه ونه ازمویل شي. د غشان په بل راپور کې او رچې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړي، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لدغه پروسې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې اسد الله الدین به وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان باید د ټاکنو لپاره قدرت تمثيل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په څلورو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړي، او د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیوړی وخی، نو باید د ټاکنو لارې واقته در رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت رزیرت کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت رزیرت کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم. تاسو هلمان، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی. خاغلی غنی ګلبدین حکمتیار د بیلګې په توګه یاد کړی چې لومړی خلکو په ځانګړې توګه ښځو له بیرته راتګه ویره درلوده، خو اوس ټاکنو ته ولاړ دی او د ده په خبره هر ورځ رسنیو کې څرګندېږي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اسوشیتد پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. د کمیسون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر اوس په کابل، کندهار، سرپل او هلمند کې پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی سادات هیله وښوده چې دغه بهیر به چې خپلواک او د نوماندانو څارونکي یې څاري په یوه اونۍ کې بشپړ شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. په بخښنې سره سبا د کډوالو په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د 40مې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي، خو ځینو یې بیا ځانته هلته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ځورول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړي چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتو په برخه کې اخلاص کړی دی. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روغ دي 9 کسان په ډزو وژلي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ خبر پانه وایي چې دغه پیښه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قروغ غره په لمنه کې شوې. خبر پانه کې راغلي چې د پیښې لامل او انګیزه لا معلومه نه ده او وژل شوي عدلي طب ته لیږدول شوي. د کابل پولیسو په یوه جلا خبر پانه کې ویلي چې نن سهار د احمدشاه بابا مینې په نهم بلاک کې نامعلومه وسلوالو د سړک سر یو صراف په ډزو وژلی دی. په خبر پانه کې راغلي د صراف پیسې نه دي غلا شوي او پیښه د پولیسو تر پلټنې لاندې ده. کابل ښار کې دا جنایي پیښه داسې مهال کیږي چې څه موده وړاندې کورنیو چارو وزارت دغه ښار کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د پراخو عملیاتو د پیل خبره کړې وه.
خبرونه له ازادي رادیو اوري د ناتو عمومي منشي د فرانسې دولتمشر هغه وینا رات کړ چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرونی د جرمني د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې خبري اعلان ته خبرې کولې وویل موږ باید دا هیر نکړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یو کړنلار لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول اتیوس غړي هیوادونه هر ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یو هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وای د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته چیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یو پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویان میلس کانګس ویلي د بریټ کې د اډې یو برخه لګورانه شوې خو څوک پکې جوړ شوی نه دی. او روسي خبردار چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریم ورځ د چ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کم شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن ویل پرون په دې ویروس 1020 کسان مړ شوي چې د چین په قلمرو کې د ملوش میر ورسره 1015 کسانو ته ورسید. د خبرونو پای
نمو غږ ازادي رادیو ناوړی اسد الله لودینو چې د افغانستان سیمه نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې وړاندې کړل. کغوړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی.
تفتیش بیا شمن پروسه په تلور ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سړی په ولایت هلمند کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې پومنش
د ټاکنو کمیسون ویان زبی سادات او دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هر کله کړي خود عبدالله په مشرۍ صوباتو هم پالني انتخاباتي ټیم له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. تخبرونی پوګدو کې په دې اړه ریپورت لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هاغوی ونه آزمویل شي.
That's the billion dollar question because the first issue is we need to recognize the Taliban or
دا هم ورای چې د کندهار والی حیات الله حیات وای په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان لدند لري کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 تنه اضافه رئیسان مو نوی ګمارلی په دندو باندې محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
دا به هم واوري چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وای د سولې پروانو خبرو کې د افغانانو کم ونده زیات شي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړ چې ویلي دي د هیواد د اټومي وس او ویلی دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي. یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوه منیمای کې دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لړ کې اورښوي عزیزان هم نشريږي. هله د هم را سره واوري راځو. د خبرونه لومړی مطلب ته د ټاکنو خپلواک کمیسون وای په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پایل کړي. د دې کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي رادیو ته ویل دا بهر د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ټاکنیزو ډالو او پر ټاکنو د څار بنسټونو د سازو په موجودیت کې پایل او پنځ راتلونکو کې به ورولیتونو کې هم عمل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هم وایي همکارانو د دې بهیر څارنه پایل کړي ده. دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هر کله کړي خو صوبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم چې مشري عبدالله کوي له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړي ده. امید ظهیر مل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې درایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د اکشن بپورز ازادي راډیو ته وویل سری پل هلمند کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې درایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
د تفتیش بیا شمن پروسه په څلور ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سری پل ولایت هلمند کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې به ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکنې شکایتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې غلطه دوی ګډون لري او دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدار ول ټاکنیزو ټیمونو او نظر بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپله پریکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,30,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,02,000 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکېل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي، دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي، خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخ ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرسیاله زلمینه حق جو کاکړ
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوی دي. تېر ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پایته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټراجن هاورس استراتیجی یا دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړی. ولسمشر غنی ویلي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړلیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلی غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نمونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیول او ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګوندی او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. لدې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره تاوتریخوالي د کمولو او ورځنۍ وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیلمندی هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنون کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وای سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول سرګندونی پر دې بهیر د خکیلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسول شي. د قاصد د ستراتیژیک اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین
د خبرې اترې موافقه روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر وو نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومتن لا هم رسنیس شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکر وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګري زکړنو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر لقوله د تاوتری خوالی د کمیدو پر وو ورزنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د اساسو ترمنځ بحثونه شوې دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږه غلا ازادي رادیو نو درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوند دی بنا پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. و موردل چی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغه پاته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګړ نشي او حقوقي و نه آزمایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي استاد او طالبانو ترمنز د سولې خبرې لا هم روانې دي او ویل کې دا چې د سولې هوکړه لیک وروسته شوه دی او شاید په نږدې وخت کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې پروانو خبرو کې د افغانانو کم ونډه زیاته شو. د سولې د هوکړه لیک پر مهال د نړیواله ټولنې او په افغانستان کې د نننه لټولو ډلو او سیاسي ګوندونو هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې لسولي او اوربان څخه د ملاتړ په هدف په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان اریان دی غونډه ته ورغلی او دا راپور یې پر چمتو کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمیر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمې ده، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سولې غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنگ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی
یو دیر کال مخکې امریکا روسانو وطن لای ورس کال جنگول روان په خپل منځ کې ولی خلک وزر سول هل ته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دا شاید چې سیاسي ګوندونو چې په کابل کې وسوږي په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت سر باندې. ام خبره ده چې امریکا له تر هغه نه نس کال مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وزر اوس په کوم رقم سره وځیت په مسولانه ډول باندې باید وځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چرواکو وروستي سرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنی وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې درتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمند چې د سولې سيزو جګړې ختم او افغانستان ایو دایمي او پېخت سولې ته ورسیږي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د سکال زیات اورښتونه د کال د سمسورتیا لپاره خ زیره ده. د دې وزارت ویان احمد سیار نگزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې وسنی ورختونه به راتلونکي کال لومړیو کې د ځمکې لاندې او پر سر د اوبو خې زیر مې روان سکلي. خو د افغانستان د اوبو رسونی شرکت مشرتابه بیا وایي چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو اوس دوی پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. نور جزئیات د ډیوا نادر پر راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارته سخی سیمه ده، ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من اشتاله استم، امره بیادر میبرم بشکار به زحمت تا بالا میبرم، پس هر روز بشکار پر میکنیم میبریم او نوشیدنی نداریم.
سلام، من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانوادیم خود ما او میبرم، نسبت خانه ما وینه در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم، کسی هم امرای من کمک نمیشه، کسی هم بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم، باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیار نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنشیرو به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلي یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډیرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار والی حیات الله حیاتوی په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لری کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمیر نورو هغو ادارو مسولین به هم تغییر کړي چې خلک د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق ریښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون د نه حاکمیت او د غشان د نامنیو د زیاتوالو نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې ده، او په سر کې په ریاستونو کې د وروستي تغیراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغه په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د قندهار ولسونو لپاره د خدمت چوکه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسو د پوهنې په ریاست کې د اصلاحات خبره وکړه، داسې ویل کېږي چې د تیرو اتلس کلونو رئیس په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشات شخصي جبونه ته ځي، کچیر دا حقیقت وي په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
نه ساونه اضافه بستونه په معرف کې وو، متاسفانه دا به همیش خالی ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق او زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. مونږ دقیقه څېړنه په معرف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې دخیل وي، ان شاء الله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د مونږ به رسۍ خلاصې نه دي، ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معرف کې اخیستي، خو ولس ته دې اطمینان ورکړو چې معرف د مونږ سره کرښه ده. وخت غواړي، د اتلس کلو ستونزې په معرف کې چې مونږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړی ده د ولسونو د تاسو دوستانو همکاري غواړو تر څو مونږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تیره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې مونږ سره همکاري وکړي، تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او د نن چې مونږ معرف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو، د دې باعث ګرځېدلی و هغه باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده، په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خندونه وی د خندونه څوک جوړوي
موږ ډیر پیشرفت کړه دا خلک په ډیر اسانۍ سره کولای شي زړه ډایم چې دا تاسو مه احساس کړي او ټول هوادوالو چې اوس خلک په ډیر ډاډ او اطمینان سره کولای شي ستونزې شریکی کی یو لسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړې دي حتی یو ځانګړې شمیره د 216 په نوم باندې مو دوه لپاره فعال کړې ده تر څو د شکایت شریک کړي ولایت سره هغه شکایتونه باندې بیرته د حل باندې کار کوي ولی څنګه چې لازم د واقعیت ده پاګه ډول تر اوسه ډیر پرمختګ نه ده شوی یعنی کو وایو د فیصدې په حساب باندې مونږ کېدې شی او 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړیو 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو سره مونږ په دې باندې اخته یو ترڅو هغه هم عملی کو او واکندل ته عدالت انصاف او برابرۍ مان سره ولو
بل مسله د کندهار شهر د امنیت د خوندیتوب تاسې د کندهار شهر لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې و څیلاتو چې دا ګارنیزون لا هم نه دی جوړ سم
تر اوسه پورې موږ په اختای پلان باندې د پولیس اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي دا واضح دی جمهور حکم هم ده دا د ولسونو غوښتنه هم ده زه فکر کوم په دې کې هیڅ ناوستونځ په مخ کې نه ده پرته ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزون وي هغه په خار کې فعال شي پاغه اصول باندې موږ کار کوو موږ غواړو چې ګارنیزون په قندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاق یو بیلګه وي موږ نه اکثر ولسونه که تاسو ویني چې فاصله نه ولې هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه د دوه مقابل کې موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کوسي په دې باندې موږ لګیا یو چې ترڅو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بیلګه وي او هم د په مجموعه کې د دفاعي امنیتي ځواکونو یو مثال وي
د کندهار ولی حیات الله حیاتو چې زموږ همکار صادق ریختنی ور سره په دی ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کولې
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس هم یو نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړ چې ویلي دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي یانس سټونټلبرګ ویل کته هم د فرانسې اټومي ورتیاو د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحده ایالاتونو هم مهم رول لوبولې ده نور تفصيلي نورياس نوري اوروي
ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دی د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دی رد کړی او ویل چې متحده ایالاتونه او برېټانیا تر اوسه په غیزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی ستولتنبرګ چې پرونی د جرمني د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې خبرلان ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هیر نکړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول اتوشت غړي هر ورځ په دې برخه کې کار کوي دا یوازې یو هیله نه ده بلکې د هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډیره هڅه شوې آزموینې او عملی کارونه سرته رسیدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي ستولتنبرګ هم داشان فرانسې یو ډیر ارزښناک متحده او بلل چې د پوینا اټومي ولټیا وې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅه کوي د اروپا لپاره د یو خپلواک ستراتیژي غوښتنه وکړه ماکرون چې هیواد د اروپایي ټولنې وازنۍ اټومي وسلې لرونکي غړي دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنگټن له اتکا پرته د دې وچه لپاره د دفاع ولتیا ولري خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ تیرونه د مونشن امنیتی کانفرنس ته ماکرون په خپل وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواخ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولې شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ یو ډیالوګ غوښتنه وکړه هغه هم داراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه د ناتو غړي فرانسې خپل اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دی ورکړي د هیواد له اوګدې مودې راځي د خپل اټومي وسلو د ګواخ پر مخنیوي ویاړي د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې په تیر بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتیدونکو ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواخ د مخنیوي دی او عنصر په توګه اتکا وشي او د امریکا اټومي ولتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دانه ده چې اروپا له واشنگتن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي، او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې موږ نوي کړي او پر یوه سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. 3:08 شوې په کابل کې. اوس هم اسد الله لودین راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وخی، نو باید د ټاکنو له لارې وخت د رسیدو فکر ولري. ښاغلی غنی د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې ویلي افغان ټولنې نوره سخت دریزي رد کړې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون له پریکړې سره سم په څلورو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه پیل کړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم بیا دغه بیاشمیرنه تحریم کړې. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روږدي 9 کسان په ډزو وژلي. پولیس وایي پیښه تر پلټنې لاندې ده. د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر پوځي اډه 2 توغندي لګیدلي. او په سلګونه پناه غوښتونکو په بوسنیا هرزګوینا کې له پولیسو سره شخړه وکړه. پولیسو هڅه کوله هغه اعتراضیه کمپ پر ټول کړي چې پکې را غونډو شوو پناه غوښتونکو د ګاونډي هیواد کروشیا د سرحدي چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ګلف ملي ټیم نن پاکستان ته ولاړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د ګلف څلور کسیزه ټیم د ګلف په اماراتو ټورنمنټ کې د ګډون په هدف نن پاکستان ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د فبروري په 18 د پاکستان د ګلف فدراسیون په کوربتوب پیلېږي. د ګلف فدراسیون مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغو لوبو کې د افغانستان سربیره د پاکستان او د سیمې د هیوادونو نور ټورنمنټ چونه هم ګډون کوي. افغان لوبغاړی امریدین شریفی د قرغیزستان د نفچی فوټبال لوبلې سره یو ځای شو. افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شانس امینین ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغاړی د قرغیزستان له نفچی ټیم سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. د آسیا د مقدماتي جام په دویمه مرحله کې د نفچی ټیم د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان له ټیم سره لوبیږي. او د آسیا او اوقیانوس د چینس د سلورم ګروپ سیالۍ د 1400 آسیایي هیوادونو په برخې اخیستنې سره په ترکمنستان کې پیلېږي. د آسیا د چینس فدراسیون په خپل ویب سایټ کې لیکلي دغه لوبې به په راتلونکي کال کې د ترکمنستان په اشقآباد کې ترسره شي. په دغو سیالیو کې د 1400 هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. په یادو لوبو کې به د ترکمنستان، ایران، بحرین، میانمار، تاجکستان، بنګلادیش، عراق، عمان، کمبوج، قرغیزستان، سعودي عربستان، امارات، ګوام، مغلستان، سنگاپور او یمن لوبډلې ګډون وکړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نو درنو اوریدونکو، ناجیه صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبر نه وړاندې کړل. دی وروسته 2:19 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې ورکشي او عزیزان نشر ته چمتو دي. په دې هیله چې دا هم را سره واوري. تر بیا د الله پامان.
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې له یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوه، خو د فراغت ډیپلوم نه دی ترلاسه کړی. دا وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځید خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړی. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم په خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم مې محمد ابراهیم. مشکل زما خدا دی چې زه تقریبا پروسه کال چې زه له پوهنتون نه فارغ شوم، یو خصوصي پوهنتون نه پوهنتون دی باختر. شپږ میاشتې کېږي تقریبا چې زه اسنار پسې ګرځم، تر اوسه پورې ما ته اسنار نه راکوي. زه چې کله ورسم هلته پوهنتون ته، ما ته وایي چې تاسو تر اوسه پورې په وزارت کې اساس نه لرئ.
دا د باختر پوهنتون درته وایي که نه د کابل پوهنتون درته وایي؟
نه نه نه، د باختر پوهنتون. زه خپله خصوصي پوهنتون نه فارغ شوم، د باختر پوهنتون نه. نو زه چې کله پوهنتون ته ورسم چې زه اساس اسناد مې راکوي، ما ته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لرئ، موږ تاسو کارونو په جهور تاسو ته اساس جوړو. نو بعد له دې نه چې موږ کله فارغ، نو دا خو وزارت نه قبلوي چې موږ ته بعد له دې نه اساس جوړ کړي. دا خو دا معنی لري لکه ته چې په زوره باندې په وزارت باندې دا محصلین تحمیلیې، او خیالي محصلینو کې راځي. دوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه دي راغلي، دوی نه اساس لري، او ته دوی په وزارت باندې تحمیلې چې دوی ته اسناد جوړ کړي. او موږ ټیک څلور کاله پوهنتون ته راغلي، شپږ نیم زره روپۍ موږ نه هره میاشتې ساتي.
دغه باختر پوهنتون د په کابل کې ویلې او کنه کومه؟
دا په کابل کې ده.
یوازې ته یو کنه؟ ستا غوندې نور هم شته چې د فراغت سند پاتې دي؟
تقریبا څو سوه کسان دي. درې نوي کال رئیس نه چې محصلین فارغ شوي دي، او دوی ورته اساس نه جوړوي. بیا دوی داسې یو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي، هغوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه تللی، د هغوی نه پیسې اخلي، د هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي، بیا وزارت ته لیږي. نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده، د هغوی ته هم د موږ سره یو ځای اسناد جوړوي.
نو د باختر د پوهنتون د تاسیس نه خو ډیر کلونه تیریږي، دغه ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دی ورکړي؟
ټولو ته ورکړي دي، خو ډیپلوم تر اوسه هیڅ چاته نه دی ورکړی. ډیپلوم دغه یو دیارلس دي که څوارلس دورې فارغه شوي دي، تر اوسه هیڅ چاته هم ډیپلوم نه دی ورکړی. خو صرف ترانسکریپت او سرټیفیکیټ له درې نوي کال رئیس نه تر دې مهاله پورې چې کوم محصلین دي، هغوی یې تقریبا کنه ټول درته نه خیم چې اتیا فیصده اساس نه لري، یعنی وزارت بیخي اساس نه لري. لکه خیالي چې دي دغه پوهنتون ویلې.
ته چې اوس کار پسې وګرځي او چیرته مقررېږي، نو دغه اسناد خو ضروري دي چې باید درسره یې کنه؟
هر وظیفه چې موږ ګورو دي هغه شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تایید شوي د وزارت تحصیلات عالي ولري. کله چې د لیسانس سند د سی وي زمیمه نه شي، هغه موږ حتی شاټلیس کېږو. نو موږ بېخي حتی فورمه نه راکوي، موږ ته چې موږ درخواستي فورمه نه راکوي، و تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري. دا ډېر غټ مشکل دی. له مخسرۍ نه موږ پاتې یو، له کاروبار نه پاتې یو، له هر څه نه پاتې یو.
دغه شکایت ته کومې مسؤولې مرجع ته رسولې؟
دا موږ تر هغه وزارت پورې رسولی ده. ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر نه، مشکل نشته، د حل کېږي، تاسو صبر وکوئ.
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري، څومره نور صبر وکړو؟
زه یو ځلې پوښتنې ته لاړم، ما ته امیر مستان وویل وایي که تاسو چیرته د اساس په شعبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوئ، تاسو ته وایي اساس جوړېدای شي، او که واسطه نه لري او یا پیسې نه شي ورکولی، نو وایي صبر وکړي چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو. تاسو خپل فکر وکړئ محترمه، چې درې نوي کال رئیس نه محصلین فارغ شوي، تر اوسه پورې هغوی اسناد نه لري. نو موږ چې په اووه نوي کې فارغ شوي، پروسه کال د خود په میاشت کې موږ فارغ شولو، نو موږ ته به څلور پنځه کاله بعد موږ ته لا اسناد راکړي، موږ بیا په دې اسنادو باندې څه کوو؟
خسته مشکل به ورسوو.
مننه کوم. د انصاف
په لټه کې
درنو اوریدونکو، مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نه شوې. بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریکه کړه. ښاغلی فرزان، د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې دی خپل ډیپلوم نه دی اخیستی، په دې څه کې هغه پروسیجر څنګه دی؟
توزیع دیپلوم یا مشخص طرز العمل لري. هر پانتون خصوصي مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې ترسو چې د دیپلوم مستحق وګنل شي. هر پانتون چې مو کولای شي دیدی طرز العمل هغه مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي مونږ دوی ته دیپلوم توزیع کوو او دوی مکلف ته چې دغه دیپلوم خپل محصلینو ته یا صبح چې له هغه پانتون څخه فارغ شوه دی تای مراحل کې تسلیم کې او توزیع کې تر اوسه پورې مونږ هم په کابل هم په ولایتو کې ډېر دیپلومونه پانتون خصوصي ته توزیع کړی دی او دوی مکلف دی چې هغه پانتون دیپلوم نور محصلینو ته یا د خپل محصلینو ته چې له دې نهاد څخه فارغ شوه دی توزیع کړي. خو هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کړی چې مونږ ته تر اوسه پورې دیپلوم را رسیدلی نه دی، زه هغه ته ډاډ ورکوم چې ژر تر ژره انشاءالله هغه مراحل تای مراحل سي، هغه قانوني مراحل پوره سي، تکمیل سي او تاسو د دیپلوم صاحبان اوسه. نو دوی تشویش ونه کړی ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسی. خو دوی سل په سل د دیپلوم خواندان کیږي دا موږ د ستونزه چې اوس موجود ده زیر تر ژره حلوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل پدې اړه نشته. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې دوی د دیپلوم څخه وګرځي.
فرزان صاحب، که چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي یا خارج ته لاړ شي د تحصیل لپاره یا دلته وغواړي چې کوم وظیفه اشغال کړي او د دیپلوم ورسره نه سم مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې دیپلوم لري سرټیفیکټ ورته جوړو او سرټیفیکټ ورته توزیعو تر څو چې دوی وکولای شي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي. دوی وکولای شي چیرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي، په کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل شي. همدا اوس هر څوک چې واړي چې سرټیفیکټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکټ آمادوي جوړوي او دوی چیرته ژر الله راسي وزارت تحصیلات عالی ته، وزارت تحصیلات عالی دی دوی هغه سرټیفیکټ تاییدوي او دوی کولای شي له هغه څخه استفاده وکړي ځکه چې هغه سرټیفیکټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدیږي اگر رسمي بن اخلي دی دیپلوم پوزای کارول کیږي ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپسته اگر رسمي ده او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي او په هر اداره کې هغه رسميات لري په هغه کولای شي چې له هغه امتیاز ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي په هنتون فارغ التحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سبان د کال مخکې د باختر له په هنتون فارغ شوه خو د فراغت سند نه دی ورکړی او د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال خاغلی فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې یو ونی مخکې د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک زینو منسوبینو ازادي رادیو ته ویلي و چې ژمی په تیرېدو دی خو دوی ته تر اوسه کمپلې او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. ازادي رادیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واوري چې د دوی ستونزه حل شوې او کنه او ازادي رادیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
پر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل توضیح هم دا د کیږي دا دوه درې ورځې کې ان شاء الله څه چې دې څه ورسېدل چې ما ویلو هغه ټول دلته ورسېدل اقدام چې وشو.
په دې سکه د ازادي رادیو رول څومره وو؟
څه د دې ازادي رادیو خیر دې چې مونږ ته نیمه نه کوو چې دا مونږ مشکلات په بس الله راو کتل او دلته مونږ مشکلات حل کړو. ازادي رادیو ډیر پکې دا رول وره چې ما هغه ته ویلو هغه اقدام وکړلو بس دا اقدام دلته ضرور وشو ډیر زر.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروگرام درنومینه والو السلام علیکم هله د چی روغ جوړه او خوشاله اوسئ د دې د دیونی یو بل پروگرام به هم ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم په دې ونی کې هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د غوی پاره مو نشانی را سره شریک کړی دي مننه درڅخه کوم غوړم د خبرونه د جوړش سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو د پیدا سو کسانو په اړه مشت پیغام راستولې دي او نشانه مراته ویلې دي او ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کوم چې د خبرونه تر پیل د مخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولري ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار مشت پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راځي کی ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمیره ولیکو. نو کچری موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولري او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي البته دوی دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري نو تاسو په دقت سره واره شمیرې ولیکئ. نو نور منظم دومو ورزو لمړی پیغام د کابل څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واریدونکو راستولې ستاسو سره به شریک کو.
سلامونه نیکې هلې احترامات تاسو مې څنګه غوړي ورته د زړه له تله خواږه سلامونه ولی زدرانی ما د کابل ولای سروبي ولسوالۍ نه حالته اوټ کې دا زمنګا کلیوال پیدا کړی د کنا د نذیر په نامه باندې اوټ کې پیدا کړی او هغه د ستراغلی ولا میله کوله کنه هغه کنا دا اوټ کې تر پاتې شوی او هغه زمنګ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چانه نادر کښوی زبه د ټلیفون شمیره ورته وای ما سپر واویا اتیا یو لاس سپر درې چلوي شمیره به یو ځلی بیا هم ورته وای ما سپر و و ات سپر یو بیا یو ات سپر څلور درې دا شمیره د کنا د نذیر په نامه باندې وړ کې دا هاشټګ دغه کلو شاخه کې دا کابل ولې سروي ولسوالې کې که هر چانه نادر کې شوی وي نو زنګ دی وکړي ستر نه خوشاله وسو تر بیا د خدای په ماس
مننه ورو جان نو داوود په نامه موږ یو سره پیدا کړی دی موږ سره دلې دې پښ مراد ته څو کومه شي شي کله ترې موږ سره جاری کوي چې په دغه شماره باندې ته پر واه وو 15 پښ درې دوه دوه شپږ څلور څلور شمېرې موږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. سلام علیکم.
دغه پیغام دی چې محمد داوود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی د شپږ ځانګړي کېږي په راج برسوالۍ کې د اجبادار کا په سیمه باندې وسیږي چې ار یو طلبدار یې په دغه شماره باندې زنګ وي 0 3 0 5 8 4 یو څنګه سپر یا شپره په دلارم سپر و بری سپر یو اته څلو یو څنګه سپر. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. سلام شهزاده دیمن ولایت خبر کوم من محمد انصاری دی یو ورځ څنګه د سپیمه کې تقریبا آزادۍ چې کوم پیغام یې شو چې د ورځې ځان فاره تهران څه موږ یو دوست تهران څه موږ یو دوست موږ یو دوست په تهران کې وسیږي د مالی په نامه د ایمان نور د کډې د وسوالې د خنابات وسیدونکو لري د خپلوالي وسو دي نو د دې راډیو هغه پیغام ته تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شی وو چې د مالی په نامه د تهران کې وسیږي نو پیغام دی شی وو ورس من ورس کدا سره یو سره یا پیدا کی موږ په دې اړ کې تماسونه څه پروسه او څنګه یو څه شکر راوړ درې څه ونه دي او ورور مسلمان ورته چیرلی مرغوات ډیره مې ربانی او د آزاد راځي چې موږ له واسطه ودار چې هغه د پیغام مو څه په تناشت کې او موږ ته دې باید فار معلومات راکړي. مننه. سلام علیکم.
حافظ الله حکیم خبره کوم چې یو ډیر سپینزر سره را سره ناس دی د مساکلا تدری څومره کې چور کو بیا سایز د رادیو د غوړو کاجزانو د لارې خبر شوی دی چې د ناوی پولیسوالۍ کې د کوم چا سره مزدور دی خودی دغه چې چا دا خبره نه دا اوریدلې چې هغه پیسې کې کښېناستلې او دا پیا ساتلې وي. که تاسو خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم، تاسو به خپله ورسره دغه وکړئ، خبره ورسره وکړئ، نو چې څومره همکاري ورسره وکړئ نو به ښه وي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستانو اوس به هم ستاسی هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز قدرت اللہ مخلص ہلمند ولایت څخه د بابا جوړ سالی څخه درسره په تماس کې ما زما یو ورور دی عین دین میږي د تندلو څخه دی د یو میاشت تقریبا کې چې ورته هر چا د کې پاره باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې ځنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وبركاته. زه عبدالباري بهار د هلمند ولایت د نادلي د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د 30 کاله کېږي چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ کې نادر کسوی دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای سیابان دی، د واشیر د ولسوالۍ دی. د 30 کاله کېږي چې نادر کسوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري مهرباني د مخه دي موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام ستو کې او یا دې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. سفر و ته 15 و 15 و 21 د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زاد الکریم ولسمان د فراد ولایت بکواد ولسوالی د بنو وسای سره په لاین کې ما مایورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه کال عمر دی او د لاس نه سکی نه څنګه درته کوي چې د دې مزاواز او یبل مسلمان هو د فار معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور ته 300,000 افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زانی ملا د زابل ولایت تشرفتار ولسوالۍ د سوري وکیلي صاحب ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. ما یو زوی ورک دی په نامه د امید، تقریبا دولس دیارلس کاله عمر لري، دوه نیم میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ناداره کوي. کار مسلمان ورور دا زما یو پیغام واوري، یا دې خپله دا پیغام واوري. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، صفر اویا دېرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځل بیا، صفر اویا دېرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. یوه بله شماره ده، صفر اته اویا دولس صفر څلوېښت یو شپېته. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، ایمانم الامیر او د ازادۍ کارکونکو راتلو کارکونکو ته ټولو ته ډېر ډېر سلامونه وایي. زما یو زوی ده، اسانی نوم ده، او اته کاله کېږي چې نادره کړه. خپله ډېر خفه یم، حتی کېدل وجې مې داسې رواني تکلیف لرم، پریشانه یم، خفه یم، کښت مې خرابه ده، کور ته مې وده پې خرابه ده، کور کې ټول ورته پریشانه یو. دا که هر مسلمان ورور ته معلومات دې ده نو مونږ ته دې خبر راکړي،
او د ازادۍ را ټول کارکونکو نه یو جان مننه دا د یو څو پیری ته خار کی یقین دی وسه خپل څنګه دی سړی طبیعت نه بيخي ګډوډ شي خوب ناراضي پریشان ایم خپه ایم جګر خونی اوس کمډي کوای مړ دا چې ځوندای سړی دی ورې کی وو کله نه ته وس کله سړی دی ورې کی دا ډیر ناممکن خبره ده دغه اته کاله کیږي پریشان ایم خپه ایم جګر خونی ایم خوشماره ده په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وای وسو وس پر اتاج یا تینځویس لاس شپږ سوه یوولس بیا هم تکراروم پر اتاج یا تینځویس لاس شپږ سوه یوولس سلام به احترام زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالي نورالام صاحب درې تروت د کلي اوسیدونکی یم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومې ده هغې لخوا په کراچي ښار کې غږ کړی شوی وه خو چا ویل چې ملکړې ده چا یو څه ویل او چا بل څه اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري هغه تره محمد هم مړ شوی دی نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي صفر اووه سوه اتاتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا تکرار صفر اووه سوه اتاتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه
بلیا السلام علیکم زما نوم قدرت الله دی زه د کندهار ولایت ارغنداب څخه ستاسو سره په کرښه یم زموږ یو ناسکه د اکاځۍ مجسمې ولا نومېږي د ولس کال دی دا سابق تقریبا خبره صحه د کور صحه د غدري څلور څخه چې نه درک دي نو خار مسلمان ورو د فار معلومات ولې زما سره چې په دغه شمیره په کار شته سي پاراویا درې سوه شپږ 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 سلوي شا چې نورم د شایسته وخت نه سم ده لاته ما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمالنګ په کېری د علمن ولات در سره په تماس کې زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپین زوس کاله عمر لري د یو څه ثابت تکلیف له خوا څخه وروره نه درک سوی دی د علمن د ناری سره د ولسوالۍ نه درک سوی دی دا د ټلیفون شمیره د چا ورور لیدلې د درې میاشتې کې نه درک سوی چې پر و دوه واره سپر شپږ دوه دوه واره نه بیا و بیا شپږ دا کار شارې دلې وره یار چا پیدا کړی دی دا معلومات را کې دي چې اساسي تکلیف له خوا څخه خبر ورکړو سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کار سلام زه د مېمنیا د ولایت د غیزاد ولسوالۍ او د غلچین د کلي مې یو ورځ لرم په نامه د داوود ادور اسکاله کې چې ورکړی دا څخه وګورم کته د لولو شاري د فدغه نامه کار سره درا کوډر یاد مې یاد ژوند دي په دا شماره د ما سره تماس لري چې ورونه دي اره او عزیزم تل او ترجمان پلان دې جمعه دا ټول اسکاله ورته د نامه ادم لري د ډاکټر خیر پرشان هم دي کداغه سره د خدای و جو کی سره چې ولري ادم لري د ژوند په دا شماره د ما سره تماس ونیسي شپر او شپر څلور یو شپر درې دوه پنځه اووه په دغه شماره کولی زما سره تماس ونیسي او بل ورځ ستا په نامه د ګل احمد المال ولسوالۍ دی او د ترخیر د کلي دی د محمدین وراره دی د نظام په شپږمه باندې د کوره د شور په باندې تللی زم شور ټولوم بغلان ته سره د پیری تکلیف هم لري موږ ترې بولو باج لګي بولې دا تکلیف هم لري کچیر هر چا هر ور هر څه کې درا کول لري په دا شماره د ما سره تماس ونیسي صفر و صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه او په دا شماره کولای شئ ما سره تماس ونیسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم خبر کوم
دا چا سره معلومات دي زار اور سره چې ته یا په خبر وي دا نمبر دې سره اړ کول شي سی پر و سی پر و څنګه دوا څنګه و سی پر سلو و سلام پر سکرا
الا د مال سوروره مننه چې پیغام راستولې وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پمنه غوړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته را سره کوي. همکاري کې دا څخه مننه کوم. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د تا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.